8 صبح نشان میده. در برنامه بعدی با همکارم فریبا ظاهر باشد که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. فریبا جان بفرمایید.
دیره مننه کام سلطان سرور دوستان و در ازادی رادیو یو بلخ برنامه تشرق است. په کابل کې د سهار اته بجې سوې دوستانو د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې په دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ځانګړې سوې ده. خو په سر کې خبرونه هم لرو. په خبری برخه کې دا اوري چې په غزنی کې د یو خبریال تر وژل کېدو وروسته یو ځل بیا د خبریالانو مدافع ډلې پر حکومت انتقادونه کوي. دا نور به وروسته واوري. خو تر هغه د مخه به زه فریبا ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه تر واورم. سر کې د مهمو خبرونو سرچکی د ملي مصالحې عالی شورا وایي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. او د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل غړی ونیو. د خبرونو تفصیل. د ملي مصالحې عالی شوراوي تاجکستان د افغانستان د سولې په پروسه کې د هر ډول همکاري ژمنه وکړه. دا ژمنه دغه هیواد ته د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله د سفر پر مهال وسوه. د دې شوراویان فریدون خوځون تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د تاجکستان چارواکو په افغانستان کې سوله او ثبات په سیمه کې سوله او ثبات وباله او له دې پروسې څخه خپل ملاتړ اعلان کړي او ټینګار وکړي چې دوی د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ کوي.
د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ د دوشنبې په ورځ تاجکستان ته ولاړ چې نن سه‌شنبه له ولسمشر امام علي رحمان سره هم د سولې پر موضوع بحث کوي. د ولسمشر د لمړي مرستیال دفتر وایي په کابل کې د ناامنیو په وړاندې مبارزه د ولس همکارۍ ته اړتیا لري. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته وویل
د کابل د امنیت او نظم لپاره روانه مبارزه له څو غلو یو ډله ترورستانو او یا شل دیرش تنو لوچکانو سره نه ده چې په څو ورځو کې بریالی شي او هر څه ګلې ګلزار شي. غوښتنه مو د کابل له ښاریانو دا ده چې له امنیتي تړون سره همکاري وکړي.
په کابل کې د نامنیو او جنایي پیښو تر زیاتېدو وروسته د تلیا میزان پر شپږویشتمه امرالله صالح د څو اونیو لپاره د کابل امنیتي چارو مسؤلیت واخیست. که څه هم تر دغه اقدام وروسته په کابل کې د غلاو پیښې کمې سوې دي خو د نامنیو پیښې لا هم روانې دي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لاره تیر ماښام په یوه ترافیکي پیښه کې اووه کسان مړه سول. پیښه له یوه ټیلر موټر سره د یوه تیز رفتار موټر ټکر و. د هرات د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسؤول محمد رفیق شیرزي وویل په مړو کې دوه ماشومان، درې ښځې او دوه نارینه شامل دي. هخوا په خوست ولایت کې نن سه شنبه د پنځو زونونو د کرکټ د اتلو کلبونو ترمنځ د اتلولۍ جام سیالۍ کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
دا سیالی د اتلولۍ جام لپاره وي. د یادولو وړ ده چې په دې کې ځوان لوبغاړو ته ښه فرصت دی، ښه زمینه ده چې په رسمي لوبو کې ګډون کوي او د افغانستان د کرکټ بورډ د چتر لاندې په رسمي لوبو کې لوبیږي.
دغه مسابقه به د دسمبر میاشتې تر دېرشمې نیټې پورې دوام وکړي. زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د پاکستان پولیسو په کراچي ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ بل غړی ونیوه. دغه غورځنګ د پښتنو د حقونو لپاره په داس حال کې مبارزه کوي چې د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم یو غړي ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل محمد شیر مسید د یکشنبه په ورځ ناوخته هغه وخت ونیول سو چې لمړی په کراچي کې پر کور چاپه ووهل سو. یو پولیس د نوم نشودلو په شرط د مسید نیول کېدل تایید کړل خو پر هغه د لګیدلو تورونو په اړه یې څه ونه ویل. تر دې مخکې د پی ټی ایم بل مخکښ فعال او د ملي اسمبلۍ غړی علي وزیر په پېښور کې د پولیسو لخوا ونیول سو او بیا د سند ایالت پولیسو ته وسپارل سو. وزیر تیره شنبه په کراچۍ کې د تروریزم ضد محکمې ته وړاندې سو او قاضي نوموړی د پلټنو په مخه د 12 ورځو لپاره پولیسو ته وسپاره. د روسیې د حکومت یو چارواکي د هغه واکسین دفاع وکړه چې په دې هیواد کې جوړ شوی دی. د روسیې د مستقیمې پانګونې د صندوق مشر کیرل دیمیتریف پرون په یو ویډیویي کانفرنس کې وویل
سپوتنیک وی واکسین زموږ په اند خورا اغیزناک واکسین دی. موږ استرازینکا کمپنۍ ته هم وړاندیز کړی چې د یو بل اغیزناک درمل جوړولو لپاره زموږ د واکسین له محتویاتو کار واخلي.
د په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې دولتي استازي د کورونا وایروس د نوې بڼې په وړاندې د مبارزې لپاره پر همغږو اقداماتو بحث تکشینی. د وایروس دغه نوې بڼه په بریتانیا کې خپره شوې چې ګڼ اروپایي او نورو هیوادونو یې اړ کړي دي چې له بریتانیا سره تګ راتګ وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتونو د یو لیبیایي وګړي په اړه تورونه اعلان کړل. د لیبیایي د هغه بم په عیارولو تورن دی چې په 1988 میلادي کال کې له امریکا په روانه سوې الوتکه کې د چاودنې سبب سو. په هغه الوتکه کې د چاودنې له کبله 200 کسان وژل شوي وو چې 190 کسان یې امریکایان وو. د مشکوک کس نوم ابو عجیلا محمد مسعود یاد سوی چې د لیبیا د استخباراتو پخوانی چارواکی او اوس د لیبیا د حکومت په توقیف کې دی. دوستانو د خبرونه کولای سي چې د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولې پاته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. لکه چې وړاندې مې ویل د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې فرهنګي مجله اوریدلای سي. خو په سر کې د راپورونو په برخه کې اوري چې د خبريالانو د ملاتړ یوې ډلې حکومت د خبريالانو په خوندیتوب کې په پاته راتلو تورن کړ. نه یا د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې دغه انتقاد په غزنی کې د خبري یالانو دی ویټولنې د مشر تر وژل کېدو ورسته وکړ. ځینو حکومتي چارواکو او بنسټونو د رحمت الله نیکزاد تر وژل کېدو خوشینه شو دلیده. صالح محمد صالح په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د آزاد رسنوی د ملاتړ ادارې یا نئی اجرایه رئیس وی حکومت نه دی توانیدلی په لویو او وړو شرونو کې د خبريالانو خوندیتوب تضمین کړي. مجیب خلوتګر دا خبره تیرش په ورسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې تر دې 3 ساعته مخکې په غزنی کې د خبريالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد د نامعلومو وسلولو په حمله کې ووژل سو. شغلی خلوتګر وویل
د رحمت الله نیکزاد شهادت دا مسله په روښانه بڼه بیانوي چې خبريالان نه په خارونو کې نه پا لری پرته زایونه که خوندیتوب نلری. در افغانستان حکومت متاسفانه هیس ده خبریالان و ده ساتن پاکره هیس کار نکهی او خپل قانونی مسئولیت او دنده متاسفانه اجرا کهی نه. مونگ ده افغانستان امنیتی ارگانونه پا ملی او محلی سطح ده دوی نه داغوارو چه لکتر لک دا مسئله د رحمت الله نیکزاد قتل باید جر تر جر و سیری.
په غزنی کې د پیښې د دې ولایت نور خبريالان اندیښمن کړي او له دولت د خوندیتوب غوښتنه کوي. د افغان سولتسار ویب سایت خبريال مجید جړان او د پژواک خبري اژانس خبريال سیف الله مفتون ازادي راډیو ته وویل
د خبريالانو په وړاندې ډول ډول تهدیدونه رامنځته کوي چې دا د نن په نتیجه کې رحمت الله نیکزاد شهید سو او په راتلونکي کې هم دغه ګواښونه موجود دي. زموږ له دولت نه له ټولو ملاتړو ادارو نه چې د خبريالانو ملاتړ کوي له هغوی نه مې هیله دا ده چې د خبريالانو په وړاندې شته تاوتریخوالي په وړاندې چپ پاتې نه شي.
په دې وروستیو ورځو کې د خبريالانو وژنې زیاتې شوي دي چې دې کار واقعاً د خبريالانو په کار باندې ډېر بد تاثیر کړی دی، منفي اغېز ورمنډ کړی دی. خبريالان نس کوله چې په ډاډه زړه باندې د کار ساحې ته لاړ شي او که چیرې دغه لړۍ دوام وکړي نو وطن بم د خبريالانو لپاره ډېره سخت وي او د دوی په کار باندې به ډېر بد اغېز وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو ټویټ کې د رحمت الله نیکزاد چې له الجزیره ټلویزیون او اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره یې هم کار کاوه وژنه یو جنایت بللی. د حکومت د نورو مشرانو ترڅنګ ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او نورو دا حمله غندلې ده. خو د نوی اجرایه مشر مجیب خلوتګر وایي د افغان چارواکو غندنې کفایت نه کوي بلکې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره دي عملی ګامونه واخیستل سي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خودزون ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان دښمنان د دوی د جنایتونو او د دوی د ناانساني کړنو له پوښښ او انعکاس څخه ویره لري. په دې وروستیو کې د افغان خبريالانو پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي او هغوی مستقیما هدف نیسي چې دا کار جنایي بشریت او نه بخښونکی عمل دی.
د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قریان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په موندلو پسې جدي هڅې پیل سوي دي.
یک جنایت علیه خبرنگار است.
دا د خبریالانو او د بیان د ازادۍ په وړاندې یو جنایت او نه بخل کېدونکی عمل دی. امنیتي ځواکونه، پولیس او کشفی څنګه دا پیښه هر اړخیزه څېړي.
ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، په یوه اعلامیه کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد پر وژل کېدو خواشیني ښوولې. دا یې د افغانستان لپاره یوه ضایعه ګڼلې ده. له تیرو دوو میاشتو د تلو پخوانی ویان یماس یواش، د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی، د خورشید تلویزیون پخوانی مشر محمد رفیق صدیقی، د آریانا تلویزیون ویان فریدین امینی، ملاله میوند او اوس رحمت الله نیکزاد وژل سول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویي له دې جملې د محمد رفیق صدیقی او فریدین امینی وژنې جنایي اړخ لري.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړې
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وبه جو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر سال اشاره 15 صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدل سي. اوس په د اسمت سروان خبرو چې نړیوال ورځ پانو د افغانستان په اړه څه لیکل دي.
واشنگتن اگزامینر رسپانی پر یوې داسې موضوع لیکنه خبره کړې چې په وروستیو څو میاشتو کې د امریکایي رسنیو له لوري پرې تاوده بحثونه روان دي. له افغانستان او عراق د امریکایي پوځیانو ایستل او پر جګړې د امریکا لګښتونه دا بحثونه وروسته له دې راوپارېدل چې د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل له افغانستانه ټول پوځیان باسي. ډېر امریکایان د دې پلوي دي چې امریکایي ځواکونه له نږدې شل کلنې جګړې وروسته له افغانستانه وایستل شي، خو په عین حال کې یو شمېر امریکایي کتونکي اندېښنه لري چې له افغانستان څخه به یو وار بیا پر امریکا د 2020 میلادي کال د سپتمبر د 11 نیټې په شان برید ته لاره هواره شي. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه وایي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو معنا دا نه ده چې له دې هېواده به ټول پوځیان ایستل کېږي، بلکې له شلو کلونو وروسته به هم امریکا په افغانستان کې حضور لري. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت ویلي وو له افغانستانه به تر کرسمس پورې ټول ځواکونه وباسي، خو یوازې به 2500 سرتیری پریږدي. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې ووزي. واشنگتن اگزامینر د جګړې د لګښت په اړه یوه نوې شمېره ښوولې ده. تر دې وړاندې موږ په افغانستان کې د امریکا د لګښت په اړه اورېدلي وو چې شاوخوا یو تریلیون ډالر یې لګولی دي، خو دا ورځپاڼه لیکي چې له 2020 څخه امریکا پر جګړې 3 تریلیون ډالر لګولی دي. ورځپاڼې نه دي ویلي چې دا پیسې یوازې په افغانستان کې مصرف کړي که په عراق او نورو جګړو کې هم. ورځپاڼې له جګړې د بیرته ستنو شویو پوځیانو په تیره بیا د ټپیانو د درملنې یادونه هم کړې او لیکلي دي چې په درملنه او د معیوبانو پر پالنه 450 میلیارد ډالر لګول شوي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د کورونا وایرس په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی: هغه هیواد چې له جګړې ستومانه دی، کورونا پکې دوهم درجه ستونزه ګڼل کېږي. په دې لیکنه کې د درویش کلن محمد وکیل کیسه راغلی چې د زړو شیانو دکان لري، د پیسو له زړو نوټونو سره سرو کار لري او هر ورځ لسکونو مشتریانو ته لاس ورکوي. د نیویارک ټایمز له لیکنې سره سم د محمد وکیل لپاره ټولنیز واټن، د ماسک کارول او پر میکروب ضد موادو د لاس پاکول معنا نه لري. دا ځوان وایي کرونا له سره نشته، دا هسې درو خبره ده چې حکومت جوړه کړې ده. د ورځپاڼې پر اساس کله چې د سږکال په مارچ کې د لومړي ځل لپاره کرونا افغانستان ته راغله، حکومت د 2 اونیو لپاره بندیزونه ولګول. خلک یې وهڅول چې ماسک استعمال کړي، لاسونه په منظم ډول ومینځي او ټولنیز واټن رعایت کړي، خو دا هر څه د 2 اونیو لپاره و. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم کس هم د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکو تایید کړي چې د کرونا بله څپه راغلې، خو د افغانانو لپاره کرونا ثانوي اهمیت لري او ورته تشویش نه لري. افغانان په هر شي کې توکل کوي. یو افغان ډاکټر چې طارق احمد اکبري نومیږي نیویارک ټایمز ته ویلي چې ځینې افغانان فکر کوي چې کووید 19 د لویدیځوالو تبلیغ